د اعتیاد له شرمه په غم او خادې کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مورې نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول.
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالۍ بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیې 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیې 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبان اعلان کړی دی چې تاریخ بندې مې کړي، چې تاریخ بند سي دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره چې داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لا نه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیر المؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام فعال زلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سئ. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوی فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلي چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبۍ او دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي.
علت د نه جدیت څه کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو؟ ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان یې نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو یې ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، او اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې دوی هغه په صفوفو کې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې. اوس هغه اختلافات، واړه واړه اختلافات، د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسایلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شو چې تېر د پخوا ملا عمر سره ډېره زیاته مرسته کوله، او هغه اقتصادي اغېز هغې په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدی شي. بې شکه
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لوی لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنها چې اوس کې، پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي او چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بې شکه منفي تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې ترش ډاکټر صاحب، څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زفکم د خلکو ژوند خو واقعا ډیر سخت شوی دی. پخوانه قیمتي زیات شوی دی، د کارونو نشټوالی دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډیر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډیر زیات موافق ځکه نه یم چې په تیر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولی او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپل د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي او په دې برخه کې هغې ته ډیره توجه نه ده شوې د وادې لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
و اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي، خپل کوکنار نسبت نور مواد ته یا غنم یا جوارو یا نور مواد چې دي داغو لګي ګبو غواړي، یعنی وچکالی خپل زمينه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمی ګبو غواړي، او دا په کې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره شوې څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د سالنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ پوهنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیایي معاینات په وسیله پر هغو څلورو کسانو ترسره شوې چې الکترونیکی سیګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي هر یوې له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالنډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلي هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړي، او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګه شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای د ګاز په شکل کې، دشتي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سیګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څکول لري. اما اوس تحقیقاتو دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.6% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20% خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤل ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه ده څرګند کړی چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د خانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیداله چې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه په هی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره مواده د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم یو عامه په خوې ده. مکاتبو ته جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره مواده د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم مونږ عامه په هوې ولو شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات او وزارت اطلاعات او فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې کچېته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کې دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه لیا د نشه توکو د وزارت د مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهی دلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چی پا دول سوش پگنیمی منزنی چی پوخ پریگی او اوست خاطری وارده. دلغمان ولایت اوسیدون که محمد طاهر لشلو کالو راهیسی نشکوی. دی وای چی پا ایران که ټوکران خرڅه و لوکاری خجورو. خو حال تا دمستی او بیپروایی لعمل موتاد سو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تریاکو شولو بس تریاک هم وهلو، د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا شل دېرش کاله کېږي چې په غم ککړي. موږ دغه ایران کې هم چې و موږ دغه شغل چې و دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته او هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګاژډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخت ته پنځه شپږ لس کالو موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه وو اوس ضعیفه شوي یاست ورو تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا زه لس پنځه لس کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم ما سره تقریبا واته لس لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه هم راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واخیست، داسې فکر وکړه چې ما پی نه یې کړی او لس پنځه لس شل لکه به مې په هغه کار کړی. ټول پمدانی شو لاړلې او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو الټو موټر واخیست لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته که موږ نشه نه کول ادبی د ما اوس لس ششپۍ د ما د کور مخکې ولاړ وی ولې موږ د نه چې جیک شو بس په ځمکه یې ووهلو اقتصاد د موږ صفر ته رسولی. ما دغه میاشت مخکې یو چرۍ توپک په یو نیم ګرام د ما ورکړی چې شپږ سوه روپۍ کېږي. چرۍ توپک چې بیخي ارزش ونه لري نو لس پنځه لس زره خو ارزش درلوده. اوس خو هماغه زوی هم زیاتي نور موږ نه پرېږدي چې دېشي ته مخه کړو. زوی ته موږ شرم استو زیاتي نور مثلا زوی مثلا که قاري د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د سیمانصبي ته هم ورسېږي نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د فوډري ده نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې په ځمکه نه ننوځي نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادی پاتې ده دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه شو د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کنه زوی سره غرمه ده په خواب وختي را کښنستلې.
وای مورې نشم پاتې درلای وخی مې سخت درد کوي هډوکې مې زه چې وای مات شول. وای
په خوا خو سم وې دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي خو ما ځان ورته ټینګ کړی و اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټول شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وای زویا مور دې درته قربان شي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم. وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب و حاجي صاحب
څه خبره ده؟
ته ژر راسه په هلک څه سوي دي؟ وای خدایا ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره لکه ټول شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلار هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې ته څه شی کوي چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکم کوندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نښه کېږي باید دډوګو ډاکټر ته بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي مهرباني وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي حاجی صاحب راځي دلته پردغه چوکي کنه راځه بچي ته پردغه بل چوکي کنه.
سم ده ڈاکٹر صاحب.
ښه حاجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل؟
او ڈاکٹر صاحب مو کړ
ته راپور راکا.
انداله ڈاکٹر صاحب واخله.
اجمل بچیا کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خوس نشي هم ډیر شوې دي داسې نه وی چې په نشو اخته شوې وي. هغه و چې د نورو معایناتو ترڅنګ مې د نشي معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوې دي؟
زما شک به ځای نه و.
ډاکټر صاحب زه پوه نشوم څه خبره ده زما په زوی څه شوې دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پودرو موتاد شوې ده د موتادینو هډوکي کمزوري کیږي له همدې عمل اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوې ده. هډوکی کمزوري شوی دی.
څه شي زما زوی پودري شوی دی؟
ډاکټر صاحب دا څه وای زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا معاینه دروغ نه وای دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دی کمزوري ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجی صاحب ته نه خبر چې زوی دی پودري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب داسې لګور باندې شکیوم زه نه خوونه د نشیانو غوندي و خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ د هډوکو دوا درته لیکم هډوکې ژر جوړیږي، خو د نشې علاج تر دې ډیر ضروری دی. که علاج یې ونشي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د محتاجینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډیر نه دی ځپلی، علاج ډیر ژر کیږي. که ډیر وخت ورباندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه ووایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولا که مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.